السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې چې پرون په ژوندۍ باندې خبر شوې د الزایمر یا هم د هیري او یا هم د حافظې د زوال په ناروغي خبرې شوې دي. متخصص ډاکټر ورته پښتنې جواب کړی دی. خو سپارښتنې ورته درې هله چې دا پروګرام هم در سره واوري خو په سر کې پام وکړي د سات خبرونو ته. له اوروزګان پرته نن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزړن ضد یا پولیو واکسین کمپاین پیل شو. په دغه څلور ورځني کمپاین کې تر 50 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او لشپګو میاشتو نیولې تر 50 کلونو ماشومانو پورې د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د افغانستان د پولیو د لمنځوړلو د پیړنی مرکز مسؤل نیک ولی شاه مومن نن دوشنبه ازادي راډیو ته وایي
په دې کمپاین کې زموږ د هدف فور ماشومان چې عمرونه یې د 50 کلو څخه کم دي تقریبا 11 میلیونه ماشومان دي. باید یادونه وکړم چې د اوروزګان ولایت اوس په نږدې وخت کې کمپاین ترسره شوی دی. نو د هغې د وخت کمښت کې واجه یا د ډېر نږدېوالي د وجنه د هغې کمپاین یوه هفته یا دوه هفته وروسته ترسره کیږي.
په افغانستان کې د پولیو یا ګزړن ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پلی کیږي چې سږ کال په دې هیواد کې د پولیو یا ګزړن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. پولیو چې یوه وژونکې ناروغي ده په ټوله نړۍ کې ریښې وچې شوې خو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دي. د چین په آسیایي لوبو کې افغان تکواندوکار محسن رضایی خپل تاجکستانی او جاپانی سیالان مات کړل. د آسیایي لوبو د جوړولو کمیټې د معلوماتو له مخې رضایی په لومړۍ سیالۍ کې تاجکستانی سیال نورالله مرادوف ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او په دویمه لوبه کې جاپانی سیال په 2 پرله پسې پړاوونو کې مات کړ. له دې سره محسن رضایی د دغو لوبو په 8 غوره تکواندوکارانو کې راغی او کوارټر فاینل ته یې لاره پیدا کړه. د چین آسیایي لوبې چې د بیلابیلو ورزشي څانګو زرګونه لوبغاړي پکې برخه لري د سپتمبر په 23 پیل شوې او د اکتوبر تر 8 نیټې پورې دوام کوي. د پاکستان یو وتلی ژورنالیست عمران ریاض خان له څه باندې 4 میاشتې لا درکې وروسته نن له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې ریاض خان تیره میاشته کې د پنجاب د سیالکوټ په هوایي ډګر کې وروسته تر هغه ونیول شو چې په یو ویډیوي پیغام کې وویل د کار کړی پرې تنګه شوې ده او غواړي هیواد پرېږدي. معلومه نه ده چې نوموړی د لادرکې پر مهال چیرته وو خو اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکلي چې د پخواني صدر اعظم عمران خان دغه ملاتړی ژورنالیست په غالب ګمان له استخباراتي ادارو سره وو. د پاکستان یو بل مشهور خبریال حامد میر تایید کړی چې عمران ریاض په لاهور کې خپل کور ته رسیدلی دی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې پاکستان د ژورنالیستانو لپاره خوندي هیواد نه دی بللی او په دې وروستیو کې څو ځله پر خبریالانو او فعالانو امنیتي ادارو لخوا چاپې وهل شوې دي. د اوکراین د خرسون سیمې والی وایي د روسیې په پرونیو راکټي حملو کې 2 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 8 نور ټپیان دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویلي چې دوی په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پرمختګ مخنیوي ته دوام ورکوي. او ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره د نګورنو قرباغ پر وضعیت خبري وکړي. دا لید کاته داسې مهال تر سره کیږي چې په نګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې د آذربایجان له پوځي عملیاتو وروسته زرګونه ارمنی ټبر خلک له دې سیمې وتښتیدل. د نګورنو قرباغ ارمنی ټبر خلک چې له آذربایجاني ځواکونو سره جګړه کوي تیره اونۍ د آذربایجان له 24 ساعته پوځي عملیاتو وروسته د اوربند منلو ته مجبور شول. نګورنو قرباغ د آذربایجان د خاورې په توګه به جندل سوي سیمه ده خو اکثره اوسیدونکو ارمنی ټبر دي. پر دې لانجمنه سیمه تیرو کلونو کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ خو نړۍ جګړې هم شوې دي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. هیرا یا لیاده وتلمو څومره زوروي. د سپتمبر 28 د الزایمر یا د هیرې د ناروغۍ نړیواله ورځ وه. دا ناروغي تر ډیره له 15 کلنۍ پورته عمر کسانو ته پیښیږي خو څېړنې ښیي چې تر دغې عمر ښکته کسان او ځوانان هم پرې اخته کیدلی شي. الزایمر یا هیرا څه ډول ناروغي ده؟ د دې ناروغۍ نښې نښانې او د درملنې لارې چارې څه دي؟ څه وکړو چې حافظه پیاوړې وساتو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه په همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د رواني او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد انوري. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ، خپلې پوښتنې او نظرونه له موږ سره شریک کړئ. کچیرته تاسو غواړئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ، د تماس شمیرې مو دادی، یو نړیواله شمیره چې واتس اپ هم پکې دی، که مو انټرنیټ سم وي واتس اپ ته اړیکه ونیسئ، لګښت مو کم راځي. 00420212601. بل نړیواله شمیره درته اعلانوم اوریدونکو، که تاسو چیرته نه غواړئ چې لګښت مو وشي، یوازې موږ ته مسکال وکړئ. زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه نیسي تر څو ستاسو لګښت ونه شي. دا نړیواله شمیره ده 00420212601. بیا یې تکراروم، 00420212601. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ. ورځو ډاکټر صاحب انوري سټوډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ له دې نه پیل کړو چې دغه الزایمر یا د حافظې کمزورتیا یا هیره دا څه ډول ناروغي ده او ولې د ناروغیو په ډله کې شمیرل کیږي؟
مننه کوم ودان. اول سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. د الزایمر ناروغي یو عصبي ناروغي ده چې د اکثرا د زوال عقل یا دیمنشا یا دیمانس یو عمده او اساسي لامل ده. د هغې ناروغۍ څخه ده چې په دې کې د ناروغانو حافظه، د ناروغ تفکر او د ناروغ ټولنیزې کړنې تاثیر لاندې راولي. او معمولا د حافظې په برخه کې هغه نږدې حافظه په ابتدایي مراحلو کې صدمه ویني، یعنی نشي کولای ناروغ هغه نږدې شیان چې ده په ژوندانه کې تېر شوي هغه په یاد وساتي او یا نوي شیان زده کړي. چندس مختدی او کدایشی دائم مرحله او درمه، یعنی هایی مرحله تا چه او اخیم حالتی دی داخل شی. دی سنسال دی نظر داغن لکتاس چه مخ که یا داوری اکلا پینزش پیت کلنه نتر پینزه یا کلنه پوری دا واقعات دیر زیاد دی، ولی پکنه کچه باندی تلور نتر پینزو فیصدو یا دی درمه نتر پینزو فیصدو پوری ناروغان چه پا الزایمر ناروغه اخته دیده دی دیشونه تر سلویفت و کلو پوره هم که دیشی چه عراض ولری او یا پدی سن سال که یا پدی عمر که کسان مصاب که ده هغه کسان دی چه اکثرا جنیتیکی سونزی لری، یعنی دوی دی کورانه پغلو که پا اول درجه هارو که، یعنی مثلا مور و پلار یا دی خواهی دیورونه که ده ناروغی جنیتیکی شکل بادی موجوده وی چه معمولا دلتا بعض جنیتیکی موضوع چه کروموزومو که تغییرات وی پیغی کسان کدهش پدی عمر که هم رامنسش.
خواه دکتر سیب دغا تاریخچه تاسو خواه تشریح کرلا، دغا ستونزه چو وقت دندخنی ورده کسی هم دغا لیاد و تل فکر کم یا ودیر اوم ده ستونزه ده، خصوصا پا درهی مو هیوادونو که مثلا یا افغانستان و غنبه وزلو هیوادونو که یو سر روانی ستونزی هم لري، ورسره زینی کسان دغا ده یاد و تلو یا ده هیر ستونزه هم لري. دا تر کومه کچې پورې مثلا عادی ده او تر کومه کچې پورې د اندېښنې وړ ده؟ مثلا یو کس ته چې سره مخامخ کیږي د هغه نوم لري یاد وتلی وي، سره دی چې هغه کس مثلا لیدلې وي یا په ټولګي کې وي یا مثلا کوم محفل کې لیدلې وي، یا مثلا د څه کس ته چې د خپل اولادونو نومونه ترې هېر کې ترې ګډوډیږي، مثلا د زوی نوم مثلا یو څه وي دا بل څه پسې غاکې دی بل زوی نوم ورته اخلي، یا دغه سلورانو ته دی لور په ځای د بل لور نوم اخلي، دا هم په دې الزایمر کې حسابېږي او کنه الزایمر یو څه هغه جدي بڼه ده؟
د ریدلو یا د حافظې د خرابوالي په اړه باندې باید ووایو چې الزایمر یا دا یو عصبي ناروغي ده چې په پیشرفت کوي او د قابل برگشت نه ده، یعنی بیرته راګرځېدونکې نه ده. ولی معمولي هیریدل اکثرا د کانسنټریشن یا د تمرکز ستونزوي. اکثر کسان د تمرکز مشکل لري، په موضوع باندې تمرکز نشي کولای یا یې نه کوي، یا بعض ذهني نشخوارونه لري، بعض ذهني شخوندونه لري، بعض موضوعات عادي موضوعات نه لري. هغه یو عادي حالت یا یو فیزیولوژیک حالت یا یو طبيعي حالت هم کېدای شي ورته وایي. ولی که چیرته دغه هیریدل دومره جدي شي چې هغه د یو کس په ټولنیز عمراتو کې شخړه رمنسته کی یا سکتگی بکی رمنسته کی یا یو کس ونیشی کولای، هغه ظریف ظرافتونه چې په د حافظې د پرېده د ژوند د کړنو په مورد باندې باید مراد شي. هغه نشي مراد کولی، بیا هغې وخت کې موږ کولی شو چې دا ډیمانس ورته ووایو چې ډیمانس مختلف علتونه لري چې یو عمده علت یې د الزایمر ناروغي ده.
بله،
دا نور موضوعات چې بله
مهرباني ډاکټر صاحب مهرباني.
نو د نورو هیریدل معمولي چې مثلا یو کس نومیت نه هیریږي، یا بعض مثلا اکثرا متعلمین یا محصلین یو درس وایي وایي چې درس وایم د یاده مې وځي، دا په دې وخت کې یا تمرکز ورباندې ښه نه دی یا شیوه مطالعه ورباندې ښه نه دی، یا مثلا فرد تقاضا کوي د خپل دماغ نه چې یو څه د آني ذهن ته راشي، بېرته چې کوم څه ویلي د آني ذهن ته راشي. دا یو طبیعي حالت دی چې دومره تشویش وړ نه دی، ولې که چېرته د عقل د زوال سره یا د هېرېدلو پر څنګ کې نور اعراض علایم نورې نښې نښانې چې هغه د کس په رفتار کې د کس په تفکر کې او لکه مخکې مو چې ویل د ژوندانه په هغې ظرافتو کې چې د محاسبې دپاره یا د حافظې دپاره کارول کېږي په هغې کې مشکل لري او یا ستونزه رامنځته کړي، د هغې وخت کې یو جدي حالت دی چې باید د هغې دپاره اقدام وشي تر څو چې وکولی شي چې دغه هېرېدل یا دا زوال د عقل ګرځېدونکی دی او یا نه. په خاطر د دې باندې چې دې دپاره مختلف لاملونه چې د هغې دپاره مثلا عروقي یا د وړو شریانونو او وریدونو د اختلال د وجه یا زوال عقل رامنځته کېږي چې په هغې کې کس حافظه خرابېږي یا تفکر د یو کس خرابېږي، دا قابل درګرځېدلو دی. ولې په الزایمر ناروغۍ کې دا د راګرځېدلو ظرفیت نه لري او بېرته راګرځېدونکی نه ده.
بله ډاکټر صاحب، وروسته به اوریدونکو ته هم نوبت ورکړو. زه فقط غواړم یو بل بحث هم همدلته مطرح کړو چې لومړنۍ نښې نښانې څه ګڼلی سو. مثلا تاسو وایئ چې الزایمر هغه حالت دی چې هلته انسان له هیرې سره تر څنګ په رفتار کې یا په تمرکز کې هم تغییرات راځي، یا په عادي ژوند کې یا په عادي کړنو کې تغییرات راځي. نو لومړنۍ نښې نښانې به د الزایمر څه ډول تاسو بیان کړئ اوریدونکو ته، یا دوه درې که ورته وایئ.
د ما لکه مخکې چې ویل الزایمر یو ابتدایي شکل د الزایمر دی چې په ابتدا کې علائم نښې نښانې رامنځته کېږي. یو د الزایمر ثانوي یا دویم پړاو دی، یا هغه منځنی پړاو دی، یو هغه وخیم حالت دی. اکثر اوقات د الزایمر د شروع هغه وخت چې د نیورونونه یا دماغي حجرات د پروتینونو د مشخص پروتینونو د تراسوب د نتیجه نه او یا د بعض موادو د تراکم نه نتیجه نه په داخل د نیورون کې نیورونونه د مشکل سره مخ کیږي او نیورونونه د منځ دي هغه ارتباطي عصبي ارتباطات په داخل د دماغ کې نشي رامنځته کولای. د پروسه مخ کې شروع شوي، ولی اعراض علائم یا نښې نښانې وروسته سره څرګندېږي. چې په هغې کې هغه ابتدایي نښې نښانې مثلا د راوتل دی، هغه نږدې حافظه هغه شیان چې د په ژوندانه کې نږدې پېښ شوي، مثلا د ورځې په جریان کې یا د یو دوه ورځو نه مخکې شیان، یا هغه دې راوباسي، او یا مریض هغه کارونه کوي یو شی داسې یو ځای دي چې مناسب ځای نه وي. مثلا یو کس په یوازې دې باندې چې پیاله یا ترموز د میز سر کې دي، ځي پیاله یا ترموز په منقل باندې دي، یا پیاله په مثلا تچوکې لاندې یو مناسب ځای کې داسې یو کار کوي، یا موبایل مثلا د اور په سر کې داسې یو کار کوي چې فکر کوي چې عقلاني کار نه دی. مثلا کس سره د نمو ریدل د ځای د افرادو د اشخاصو د اماکنو نمونه کې لري، په فکر کولو کې دی مشکل لري، په خبرو کولو کې دی مشکل لري. اکثرا سوالونه په بار بار پوښتنه کوي، بار بار تکراری پوښتنه کوي. دا د ابتدایي علائم دي چې په خفیف شکل کې دي، او کله کدا پرمختګ کوي دویم پړاو ته داخليږي، د هغې وخت کې په دې د په روزمره ژوند کې ستونزه را پیدا کیږي، حافظه یې کاملا د منځځي، قضاوت او تصمیم گیری د کس د منځځي، او بالاخره د متوسطه حافظه هم لاس خوري یعنی د مسؤل نه پاتې کیږي او هغه د مسؤل سره مخ کیږي.
بله ډاکټر صاحب، لاملونه به څه وي؟ دا محیطي لاملونه لري، له فقر او بېوزلۍ او رواني ستونزو سره له دې سره څومره تړاو لري، او داسې څېړنو څه ښودلې چې آیا په پرمختللو هېوادونو کې هم دا ستونزه ډېره ده او که نه یوازې د دویمې او درېیمې درجې هېوادونه یې قرباني دي؟
د عواملو په اړه باندې یو مشخص سبب د الزایمر د ناروغۍ لپاره تر اوسه نه دی پیژندلی، ولې ریسک فاکتورونه یا هغه لاملونه چې کیدای شي د الزایمر په ناروغۍ کې لاس ولري یا الزایمر ناروغي رامنځته کړي هغه وجود لري. د ټولنو په اړه باندې په غربي دنیا کې چون کچه د عمر لوړه ده، نو کیدای شي په هغه ځای کې الزایمر ناروغي یا ډیره سخت شي، او یا دا وي چې د سن زیاتوالی چې هغه ته سن معمولا هغه ایوریج هغه متوسط سن هغه ته لوړ دی، په هغه ځای کې کیدای شي زیات سخت شي. او په فقیر مملکو کې کیدای شي یا د عمر د ټیټوالو او یا هم نسب کېدل د الزایمر ناروغیو باعث دی چې عمر کم وي، ولی بیا هم دقیق نشو ویلای چې موستو کې کوم ځای کې څومره دي. مثلا موږ په افغانستان کې تر اوسه پورې اصلا دا ریسرچ نه لرو چې موږ الزایمر ناروغان څومره لرو، څه برخورد ورسره کیږي، ولی په غربي نړۍ کې دا کچه لوړه ده. هغه فاکتورونه یا ریسک فاکتورونه چې دې کې رول لري، سن او جنس مهمه موضوع ده چې معمولا هغه کسان چې د 15 تر 15 پورې د عمر لري، په دې عمر کې د الزایمر ناروغي ډېره وي، ولی مثلا په 0 کسانو کې 2 کسان په غربي نړۍ کې راجستر شوي دي، او مثلا کدا عمر د 30 لوړیږي، نو دغه کسان تر 40 پورې هم په 0 کسانو کې ثبت شوي دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ.
اوقات
او را سره وسی باسته به دمه اور کور به سوریدون کته به نوبات ور کوچ اوریدون کی هم منتظر پاتنشی ورزو یو اوریدون کی استودیو توسل دی مهربانی کی ازادی رادیو نه اختیار د ژوند شتمنی پروگرام اوری.
سلام من الودین صاحب تا ډاکټر صاحب اوریدون کو لازم تبلی د شبال لغزنه خبري
مهربانی کی زبل اسف سټریم شي تاسو د موضوع په اړه باندې سوای
ډیر مننه کوم الودین صاحب ډاکټر صاحب ته بیا هم سلام او پښتنه می داده. ډاکټر صاحب محترم، ځینی کسان مثلا درس وايي کلسي سند کې درس وايي هلته شپه دي، خو دا بل ورځ یاده یي څو وخت تیرې دو سره مثلا چې کور ته لاړ شي هغه درس دي نیریږي. بل مثلا زه اوس تاسو سره یو پښتنه شریکوم، دا پښتنه دلته پاورن راځه هیریږي، آیا د دې ترمنځ توپیر څه دی؟ آیا دا هم یو دا حتیزی مشکل کدای سی کدا یو رواني تکلیف کدای سی؟ او بل ډیر غم درد بینی رند دا هم پر هیره یا پر حتیزه کوم ممکن تاثیر کولای سی؟ مثلا په یو کورنۍ کې ډیر غمونه دي، دردونه دي، ویني دي، دا پر حتیزه یو ناوړه تاثیر کوي سی، هیره من سترولای سی کنه؟ مننه
کور ودان سلامات او سید زابلی صاحب. ښا ډاکټر صاحب، اول به د زابلی صاحب پوښتنه جواب کو، بیا دل توریدونکو فیسبوک کې هم ځینې پوښتنه کړی هغه ته بیا راسو.
من زابلی صاحب ته اول سلامونه. د پوښتنه په اړه باندې باید وایم چې ما مخکې هم ویل چې موږ باید الزایمر ناروغي یا دیمانس یا زوال د عقل د حافظې د نورو اختلالات سره باید تفکیک کو، تشخیص تفریقی کو. او په ټیټ سن او سال کې معمولا لکه زبلی صاحب چې سوال وکړو، مثلا په صنف کې دوی یو څه زده کوي، بیرته یې دوامواري په یاد نه شي راوړی، یا یوه پوښتنه کوي دوامواري یاد ته نه شي راوړی. په دې کې معمولا حافظه ستونزه نه لري، حاصل اساسي ستونزه په توجه او تمرکز کې وي. موږ کله که یو څه ته توجه کوو، ټول حواس د بیرون نه راقته کوو او په یوه موضوع باندې توجه کوو. کله چې دغه توجه ته تداوم ورکوو، دې ته د مسیر تعقیبوو، دغه تمرکز دی. کله چې موږ دغه تمرکز ستونزې وینې، د تمرکز د مختلفو لاملو، یا د رواني ناروغیو، یا د محیطي محرکو د وجه، په موضوع په چاپریال کې محرکونه دي چې زموږ د توجه مختل کوي، یعنی تمرکز د منځ ځي. کله چې تمرکز د منځ ځي د حافظه هغه پړاونه چې موږ یو څه زده کوو بیا هغه د دماغ کټګوري کوي، ورسره دغه نه آرشیف کوي، د آرشیف کولو نه ورسره دوباره په یاد راوړي. دغه پروسه موږ مختل کوو. په دغه صورت کې موږ فکر کوو چې زموږ حافظه ګواکې مشکل لري، ولی اساسي مشکل زموږ د توجه او د تمرکز وي. دا نو د الزایمر د ناروغۍ نښې نښانې نه دي. که چیرته د نورو عرض علایم یا نښې نښانې مخکې الزایمر او یا دیمانس په اړه باندې وي چې هغه ورسره شتون ونه لري، دا مشکل توجه او تمرکز دی.
او ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه درلودم، مخکې فکر کوم ما هم په یو ډول دا پوښتنه مطرح کړه چې وای په کومه کورنۍ کې چې ډېر جنجالونه وي، غم وي، درد وي، رنځ وي او دغه راز تاوتریخوالی وي، دا هم وایي د حافظې په کمزورۍ اغېز کوي؟
ولې نه، د حافظې په کمزورتیا په اړه باندې یو شی چې ما مخکې وویل چې رواني ستونزې، رواني اختلالات، مثلا کیدای شي یو میجر ډیپریسیو ډیزاردر یا په عامه اصطلاح باندې ورته وایو خفګان، ژور خفګان، استرابات، نور رواني اختلالات باعث دې کیدای شي چې زموږ تمرکز او توجه خراب کړي. د اغیز د خرابوالي په نتیجه کې یو شی څه دماغ ته ونه شو سپارلی، هی تحلیل او درک نکو هغه شی دوباره یا ترانه ویده بی اثر نه دي. ولی د الزایمر په ناروغۍ کې په دې میخانیکیت باندې داخل نه دي د موضوعات، ولی د هغه لایف سټایل چې ورته وایي چې یو د ریسک فاکتورو دی الزایمر ناروغی یا د زوال د عقل یا دیمنشیا د دیمانس د هغه نه دی، د ریسک فاکتورو د جملې څخه دی. ولی نه، هغه سلوکي رول پکې لري، لکه مثلا ورزش نه کړل هغه دموږ رواني فزیکی حرکات او محدودیتونه، مثلا دموږ غذایی رژیم، سوی تغذیه، دا ټول د الزایمر ناروغۍ کې یو ریسک فاکتور په نوم باندې پیژندل کیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت او سترلاندې خبرتیا وروسته بحث ادامه ورکوو.
روختیا د ژوند شتمنی.
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده، دا شکر ناروغي شته دا اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کپاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعالدین امزای له پرانچین وصلم په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی. په الزایمر یا د هیرې په ناروغي باندې خبرې کوو او موږ سره میلمه دی د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد انوري. اوریدونکو، په دې لچې اړیکه ونیسئ، خپلې پوښتنې راڅخه وکړئ. دلته په بحث کې به پوښتنې مطرح شي، ډاکټر صاحب درته ځواب وایي. ډاکټر صاحب، د رودوال احمدزي په نوم باندې ورور پښتو فیسبوک پاڼه کې پوښتنه لیکلې، وایي زما عمر 15 کاله دی خو څه باندې یو کال کېږي چې همدغه د هیر ستونزې راته پیدا شوې ده. وایي د اعصابو متخصص ته ورغلی یم، څو ځله مې دوا خوړلې ده او نتیجه یې هم وایي صفر ده، معنا ده چې نتیجه یې نه ده ورکړې. وای ډاکټر صاحب، څه سپارښتنه راته کوي چې څه وکړم؟
رودوال صاحب ته خو باید ووایم چې د متخصص د اعصابو سره به په تماس کې وي تر څو کولی شي د خپل ټولې ستونزې، ټولې نښې نښانې چې په دې کې موجودې دي هغه ډاکټر صاحب سره مشوره کړي. که چېرته د ډاکټر صاحب دوا سره د دم ستونزه نه حل شوې نو یو بل متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي. استنجال شواله کوم مشوره چې زه د تور کولای شم، د کوشش وکي چې خپل هغه لایف سټایل لکه تغیرات پیغه کړو. مثلا خپل تغذیه کې تغیرات راولي، که چې مثلا خدای مکر د سګریټ او یا نورو دخانیاتو نه استفاده کوي هغه کنټرول کی، خپل خوراک مثلا که وزن زیات وي خپل خوراک کنټرول کی ورزش وکي تحرکات ولري مو کله تحرکات ملرو یا ورزش نکوي دیغه سره زغخت از هغه څه چې د قلبي آفاتو کې مثلا دیغه نه باید مو جلګلې وکړي د الزایمر یا د حافظې دي خ ساتلو لپاره دیغه نه هم باید جلګلې وکړو او دیغه مخه ونیسو نو د دې لپاره دا موضوع ډیره مهمه ده. بل خبره ده چې د حافظې د تقویت لپاره باید یو پروسه طی کړي، اول معلومات راټول کی، پیغه باندې توجه کی، پیغه باندې تمرکز کی، ترڅو هغه ښه درک او تحلیل شي. بیا وروسته دغه د یادګیری لپاره دماغ ته یو څه وخت ورکړي، یو پرېو د عالي شکل دماغ نه ونه وړي چې مثلا ما څه زده کړی او څه وخت ورکړي او تفریح ولري. وروسته دغه کړی شي دده دغه مشکل خپله د سره حل یا سره کومه ناروغي موجود ونه لري، ولی فقط هغه شیوه د د زده کړې یا د یادګیری یا د حافظې تسپارلو ستونزه ولري، هغه پروسه په شکل باندې تعقیب نه کېدای شي. د هغې ستونزه ولري نو پیسن سنې تاسو څومره وخت وو؟ ډېره
پنځه درس
کله نه ده. خدا نوی ځوان دی نو تر اوسه پورې به د ناروغۍ لپاره خدای وکړه چې د کورنۍ کې څوک دا ناروغي ونه لري چې هغه جینیټیکي فاکتورونه موضوع وجود ولري چې دی آسیب پذیره وي. نو زه لپاره ما مشوره همدغه ده چې ډاکتر سره به مشوره وکړي او خپل لایف سټایل دې لږ څه کنټرول کړي.
او ډاکټر صاحب، دغه الزایمر ناروغي چې که دغه مرحلې ته لاړه شي چې مثلا د انسان حرکات هم ورسره بدلیږي، هره خو یو ستونزه دا د دې ترڅنګ د انسان حرکات هم ورسره تغییر کوي، په رفتار کې، په چلن کې بدلون راځي. انسان نورو له کومو ناخوالو سره دغه الزایمر ناروغي مخ کوي په عادي ژوند کې؟
ما مخکې وویل چې په دریو حوزو د رواني او ناروغ کې دا ناروغي مداخله کوي، تفکر کې، په حافظه کې، په تفکر کې او په رفتار کې. همدارنګه د مریض په گفتار کې هم ستونزې ایجادوي. په ابتدایي مراحلو کې یوازې حافظه سره ستونزه وي او بعضې ټولنیز حرکات مختلف، ولی که دا پیشرفته تره کېږي کیدای شي د مریض خبرې منطقي خبرې نه وي، کیدای شي د مریض رفتار قابل د کنټرول نه وي. مریض بعضې اوقات د مریضان په دوامه مرحله کې په نامه د سن داون سندروم یا د لمر لویدلو سندروم سره مخ کېږي چې په هغه کې مریض قضاوت، د مریض ادراک، د مریض خبرې، د مریض رفتار کاملا مختلف کېږي. چې کېدای شي د کور نه د وتلو یا مثلا غورځېدلو امکانات شته، خپل روزمره امورات نشي ترسره کولی، او یا کېدای شي د مریضانو سره هلوسینیشنونه، هلوسینیشن یا دیلوژنونه یا بدګمانۍ رامنځته کړي. هلوسینیشنونه که داسې تعریف کړو، که چېرته زموږ د پنځګونو حواسو په چار اطراف کې یو محرک وجود ونه لري، موږ یو څه احساس کړو د هلوسینیشن دی. مثلا یو غږ مندې د غږ موجوده نه وي، موږ غږونه احساسو، یا یو شی وینم، موږ وینو. نو دې مریضانو ته دغه ستونزه پیدا کېږي چې دا خپله د فرد پر ټولنیز رابطو باندې سخت اغېزه لري، چې دی کېدای شي د ژوندانه د کړنو سره د یو غټ جدي مشکل سره مواجه کړي، چې دا د کورنۍ دپاره، د ټولنې دپاره یو بار په شکل هم کېدای شي، او د یو ریسک فاکتور د هغې د کورنۍ د غړو دپاره هم کېدای شي. او بدبختانه، بدبختانه چې پیشرفته هغه کې حالت د الزایمر کې مریض په اقتدار بوري نه لري، یعنې په خپلو دفع د ادرار او د مواد غایطه باندې هم کنټرول نه لري. بعضې اوقات داسې رفتارونه کوي چې ورته دیسارګنایز بیهیویر یا هغه د غیر مترقبه او غیر عادي رفتارونه کوي، مثلا د خپلو جوابي چې سره لوبې کول یا داسې کارونه کول چې اصلا عقل او منطق نه مني، داسې کارو ته هم مخه کوي چې بالاخره کیدای شي سبب د مرګ هم شي. چې په غربي نړۍ کې کوم آمار راټول شوي دي، یو د علتو د مرګ میر د موثنه خلکونه اوم علت یې هم الزایمر یا همدغه دمانس ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځئ چې بیا اوریدونکو ته نوبت ورکوي. یو اوریدونکی وصل د سټوډیو سره، ستړي مشئ. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. مهرباني وکړئ خبري وکړئ، غږ مو وصل دی.
یو د دین صاحب سلامونه.
علیکم السلام احمد نبی ورور، ستړي مشي مهرباني.
مننه تاسو ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. محترمه ډیره بخښنه غواړم، دغه را دوه ما دوه درې ورته چې هم خیران ته ویلې یعنی داسې نه اورېدل کېږي والا لورجانو، داسې فکر کوم چې بغلا کې موږ نام هغوی را دوه مستفید نه یو.
ښه، په هر حال موږ به دغه موضوع بیا هم مطرح کړو تخنیکي همکارانو سره. فکر کوم تر یو ځایه پورې فریکونسیان ستونزې درې د شپې له خوانه د ورځې له خوانه شرات وي. په هر حال اوس موږ په الزایمر ناروغۍ خبرې کوو. حتما تاسو موضوع فیسبوک کې کتلې ده، مهرباني وکړئ د الزایمر یا د هیرې په اړه باندې که کومه پوښتنه لرئ چې ډاکټر صاحب د فیسبوک
لودي صاحب دا یو ښه غدا یعنی زیاتره وختو کې موږ د ماشومان ویني یا د شغټانی چې فکر کوي چې د شا خبره د شپې خوب کې ویریږي یعنی د شپې خوب وي تقریبا زه په ګرګو چې یو دم ذکر راکینی نو دا یو زیاتره هغه کې نه پیغام شته د افغانستان د موږ تاسو وطن کې ډیر جنگونه وو کله چې بل آباد لري نو دی په ډاکټر صاحب دی هغه په واچی خو خو په بدبختانه سره زړه دوه نه اورول ته ډېر مشکلاتې واقعت خو دا باز ما شومان شي د ورجن ورجن ګرځي د ورځې لخوا نه په ګرګو چې دا یو سړی ته د ګوري لوګ لوګ ګوري اچھا خبره زیاتره وختو کې د ما شومان هم ستدا کلی باندې کې او باز د غټانم دغه شه د شپې خوب کی ویریږي یعنی چې زیاتره وخت
محمد نبی ورو فکر کوم یو څه سوې تفاهم سوې د ویری او د هیر ترمنځ تفاوت دی. موږ په هیر باندې خبرې کوو، هیر معنا ل یاد وتل یو شای دی چې ل یاد وځي. مثلا ته یو چیرته یو څه اسناد کې دی د کوټې په یو برخه کې، مثلا سبا د اسناد په کار وي ځای در نه ورکوي، یا مثلا یو څه د حافظې ته سپارلې وي، حافظه د زر کم دی، حافظه کمزوري باندې یو څه بحث کړه.
بله بله پوسمه ولا دغه لودي صاحب خپل کله کله دکان کې ما یو شی کال نه څور سم ځواز دغه راوخلم هلته چا خبره یو نیمه دقه یو دقه سوچ ومه وخت دغه یو زیاتره د افغانستان خلکو د مشکلات سره لودي صاحب وخت دغه یو خبرګار دا جوړ کړی دا نو دا په دې اکل باندې ډاکټر صاحب یو نظر واچ چې دا څه عوامل دي څه مشکلات دي وخت دا خبر دی کوم مننه ډیره مې سوالمه
کور ودان محمد نبی ورور سلامات اوسې ډیره مننه چې اړیکه مو نیولې و. مننه اوریدونکو چې اړیکه نیسئ، که چیرته مو انټرنیټ سم وي زموږ واټساپ ته اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره بیا درته تکراروم: 00 420 212 6401.
روغتیا د ژوند شتمني.
کومه پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده؟ شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچینه وسلیمه په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خور زه نه پیږم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 8 تر 9 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
ډاکټر صاحب مخکې تاسو ورته اشاره وکړه چې انسان که چیرته ورزش هم ونه کی یا فزیکی فعالیت هم ونه کی ممکن له الزایمر سره مخامخ سي. کله چې د سپورت یادونه کیږي ډاکټر صاحب، د انسان هر روز ویل لپاره سپورت مهم دی، مثلا د پښو لپاره، د خېټې لپاره بیلابیل حرکات دي، مثلا د لاسو لپاره، د غاړې لپاره، د اعصابو لپاره ښه ورزش څه دی؟ آیا مطالعه هم د اعصابو لپاره په ورزش کې حسابیږي، یا مثلا تلاوت کول چې په افغانستان کې په نور اسلامي هوادونو کې اکثره خلک سهار له خوانه تلاوت کوي؟ خدا تلاوت یا مطالعه هم دوه ډوله ده، یو دا چې ډیر تمرکز پې کوي مثلا عمق د موضوع ځان رسي، او یو دا چې مخنی لولي مثلا نور فکر پکې نه کوي، تمرکز پکې نه کوي. آیا مطالعه یا مثلا نور داسې کوم ډول ورزش ده چې له اعصابو سره مرسته کوي تر څو اعصاب حافظه پیاوړي وساتو؟ ډیره ښه
پوښتنه. د ورزش دوه شی چې په ټولو امراضو کې معمولا نیغې ته توجه کړي، یا ورزش ده، یا سموکینګ یا سګرټ او دخانیات او استفاده چې په ټولو امراضو کې د ورزش نه کړل او د دخانیاتو استفاده ده په ډیرو امراضو کې یو عمده فاکتور ګڼل کیږي. نو په رواني ناروغیو کې خصوصا په الزایمر کې سګرټ کول او د ورزش نه کړل یو د عمده ریسک فاکتور دی چې او د اعصابو لپاره ورزش، ټول فزیکي فعالیتونه او ورزش د اعصاب د لپاره مفید دی. لکه تاسو چې وایئ چې مطالعه چې موضوع نه ډېر لږ ولاړ نه شم غواړم مخکې دې نه چې مطالعه او یا تلاوت د قرآن کریم په اړه باندې یو څه وایم غواړم یو څه روښنایي په نیورو ترانسمیترو او په دماغ باندې واچوم. د دماغ جوړښت داسې شوی داسې ده چې په دې کې یو نوی مواد کیمیاوي مواد په نامه د نیورو ترانسمیترو موجود دي چې دغه نیورو ترانسمیترو په ښکته کېدو او چوچېدو باندې زموږ دماغ فعالیت کوي. ټول زموږ کړه وړه د نیورو ترانسمیترو په واسطه باندې یو دماغ نه یو چې یو نیورون نه بل نیورون ته انتقالېږي. هر هغه څه چې دغه بیلانس د نیورو ترانسمیترو نورمال ساتي او ښه ساتي د دماغ لپاره مفیدترین او پیاوړي ترین موضوعات دي. مثلا کوم چې ته د غوږو د لارې اورو چې هر هغه څه چې دغه کې نظم موجود دي موږ د نیورو ترانسمیترونه دغه کیمیاوي مواد په داخل دماغ کې په یو منظم شکل باندې ساتلی شي او دا کنټرولولی شي. تلاوت قرآن کریم څنګه چې د صوت به نظره قرآن کریم د الفاظ به نظره منظم ترین کلام دی. لکه الله جل جلاله چې قرآن کریم کې فرمایي چې ورته له قرآن ترتیلا بهترین ترتیل او بهترین ترتیل د الفاظ او د کلمات نظره په قرآن کریم کې دی. نو د تلاوت د دماغ لپاره بهترین تداوی ده. بعض کسان شوایي چې په اشتباه سره چوایي چې موسیقي د روح غذا ده روح موږ له تاسو نه پېژنو د روح علم د الله سره دی. ول د روان لپاره هر هغه څه چې پیغې کې بهتري نظم وي د دماغ لپاره مفید دي لکه تلاوت قرآن کریم او مطالعه. هم دغه نیورو ترانسمیترونه په یوه بیلانس کې ساتي په یو منظم او په یوه ترتیب شوي بیلانس کې ساتي چې د نیورو ترانسمیترو بیلانس خراب نشي نو دماغ د تقویې لپاره بهترین شی دی. لکه څنګه چې موږ عضلات په فزیکي فعالیتو ورزش باندې پیاوړي کېږي په مطالعه باندې موږ دماغ هم پیاوړی کېدای شي.
بله ډاکټر صاحب دلته یو بل بحث هم دغه د الزایمر موضوع چې ما کتله مطرح کیږي. هغه کسان البته زموږ او تاسو ممکن د ډیرو افغانانو یا د نورو کسانو دا عادت وي چې کله په لار ځي ځینې بې ګټې شیان مثلا لسترګو تیروي یا مطالعه کوي. مثلا د لوحو لوستل ډیر عام دی او کس مثلا په ښار کې روان دی یا په موټر کې په ټیکسي کې ناست دی یا مثلا په بس کې ناست دی یا پلی روان دی د ټولو دکانونو یا مارکیټونو لوحې لولي سره لدې چې هیڅ ګټه مرته نه کوي او ډول عادت باندې ګرځېدلی یا مثلا لزان سره لګیاوي سوای یا څلیکی په لار باندې دا هم د سوري دی. خصوصا د لوحو لوستل د یو کار چې مثلا تا ته ګټه نه رسي حافظه دې مصروفه ساتي دا هم وای د دې لامل کیږي چې یو سړي ته الزایمر پیدا سي. دا بحث څومره طبي ریښې لري؟
ما لکه مخکې چې ویل چې ریسک فاکتورونه موجود دي. هر هغه څه چې د موږ د نیورو ترانسمیترو بیلانس خرابوي د موږ لپاره یو عصبي ستونزه رامنځته کولی شي. د ګډوډۍ چې مثلا یو ځل یو څه وایي یو ځل بل ځای توجه یو ځای ته معطوفه کېږي بیا بل ځای ته معطوفه کېږي د موږ هغه د نیورو ترانسمیترو بیلانس برهم وایي هغه د منځه تلی شي. په دې ناروغۍ پیژک احتمالا رول لري. موږ هر څه فکتورونه چې وایو احتمالي شکل باندې وایو. مشخص یو عمده علت دی الزایمر دپاره وجود نه لري ولې یو ریسک فاکتور په واسطه په شکل باندې ولې نه ده هم باید مد نظر ونیول شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب دغه مجموع کې مخکې چې بحث ادامه ورکوم مخکې لار سو او دغه د بسر په دې راټول کو چې په افغانستان کې د حافظې د کمزوري د مخنیوي لپاره څومره اقدامات شوي دي که څوک په الزایمر اخته وي د درملنې امکانات څومره دي په افغانستان کې. یو بل بحث هم زه مطرح کوم دغه په افغانستان کې داسې یو بحث دی البته په نورو نړۍ کې تاسو هم کتلی یا مولیدلی یا موریدلی وي دا بحث نسته. په افغانستان کې مثلا شاګردان د مکتب په څو برخو ویشي. مثلا دا وای ممتاز درجه شاګردان دي، دا دوم درجه دي، دا متوسطه دي، دغه یو ډول وای تنبل دي. تنبل د معنی چې هیڅ نه زده کوي سره لدی چې لوی سم نه بل سم ته کامیابیږي. هغه کامیابی هم دا ده چې خون کې زړه په سوځي یا مثلا له فامیل سره شناخت لري. یو کس مثلا تر و ماتم ټولګي پورې رسیږي اما لیک لوست نشي کولای. او په ټولګي کې هم په تنبل شاګرد باندې مشهور وی چې دا تنبل د په کلی کې هم په کورنۍ کې هم د تنبل په نوم باندې په دغه نور نړۍ کې تنبل شاګرد نه ده. هر شاګرد چې دوی کار پې کوي حافظه یې په کار اچي بل اخر هغه لارې ته برابرې. دغه د انسان حافظه څه ډول په جینیټیکي ډول باندې ایجادیږي؟ آیا رښتیا هم انسان په طبیعي ډول داسې انسانان شته چې تنبل د دنیا تراسي او کنه دغه شیوا د درس ویلو ورته یا مثلا شیوا د تدریس ورته داسې نه ده چې د انسان حافظه د پخلاص سي یا د ماشوم ذهن پخلاص سي؟ مجموع کې حافظه باندې کله ذره تام سو حافظه څه ډول ایجادیږي او د انسان حافظه څومره وړتیا لري؟ آیا متفاوته ده د انسانان ترمنځ حافظه وړتیا همدغه چې درجه بندی ده مثلا ښه حافظه، متوسطه حافظه یا تنبل حافظه؟ داسې ډول ډلبندی ستا په تبابت کې حافظه لپاره
د دې په اړه باندې چې انسانان د کمې حافظې سره یا تولد کېږي یا دنیا ته راځي که نه، باید وایم بعضې رواني یا جنیټیکي یا عصبي ناروغۍ شته چې پیغې کې مهارتونه او حافظه د اشخاصو کمی، مثلا داون سندروم، مثلا منټل ریټارډیشن یا عقلي تاخر او بعضې نورې ناروغۍ. هغه کسان چې دوی هغه مهارتونه چې باید په ژوندانه کې ولري یا حافظه یې څه کارو کې د کسان دنیا ته راځي، ول په ټوله کې هغه نارمل کسان چې دنیا ته راځي د دوی حافظه تفاوت ولري. او حافظه به په دې عنوان باندې تفاوت ولري چې د دوی هغه په کومه پروسه د حافظې چې ده چې اول اطلاعات و معلومات څنګه راټول کړي، څنګه هغې ته توجه وکړي، څنګه په هغې ته تمرکز وکړي، څنګه هغه درک کړي، څنګه دا تحلیل کړي، په دغه کې ستونزه وي، نه په ساختمان د دماغ د افرادو کې. زه د دغه کلمې سره کاملا تاسو دغه جملې سره چې په نوره دنیا کې تنبل او کتګوري شوي ماشومان یا لایق ماشومان، ممتاز ماشومان موجود نه لري په افغانستان کې، دا شاید بدبختانه وجود لري چې زه هم نیز ډاکټر د روان د اعصاب د دې کلمې سره مخالف یم، ځکه چې ټول کسان یوه حوزه د مهارتوی حتما فعاله ده او پیاوړې ده، نو هغه حوزه د مهارتوی باید وپیژندل شي او هغه تقویه شي. مثلا یو ماشوم دی د الجبر سره یا د فزیک سره هغه لري ډېره علاقه مندي لري، یعنی هغه لوبي یا هغه مهارتونه چې د لوبي شکل ولري، یعنی تحلیلي هغه حافظوي شکل ونه لري، پیغې کې پیاوړي دي. بعضې کسان مثلا په تاریخ جغرافیا کې څنګه چې ما مخکې وویل چې مهارتونه، مثلا الجبر خپله یو مهارت یو علم نه دی، نو هغه کسان کېدای شي په ګیمو کې، په فزیک کې، په الجبر کې، په دې کې ډېر مهارتونه ولري، نو هغه باید تقویه شي. او پرڅنګ کې یو بل هم صنفی دی کېدای شي په فزیک او الجبر کې ستونزه ولري، ولې په دیني علومو کې مثلا په الجبر او په کیمیا کې، مثلا په تاریخ او جغرافیه کې بیا ښه استعداد ولري، نو مراتب یې هغه نه لوړ دی. دا هغه باید د منځه ولاړه شي. شاګردانو دپاره باید هغه کوم حوزه کې چې دوی مهارت زیات دی، د دوی پیاوړتیا زیاته ده، هغه وپېژندل شي او هغه تعقیب شي تر څو چې یو پیاوړی کس، یو مجرب کس ترې جوړ شي. ولې دې نظره چې څنګه د حافظه فرق کوي د کسان نه، بیا هم خپلې مخکینۍ خبرې ته راځم چې یوازې ستونزه په دغه پروسه کې ده چې دا پروسې مهارت موږ کسانو ته وښیو چې د حافظه څنګه پیاوړې کېږي، څنګه یو شی مو حافظې ته ښه سپارلی شو چې د ټولو افرادو سره یو سال ده.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. راځئ لږ ذره په دې هم تم سو چې دغه د الزایمر یا د هیر کومه ناروغي چې دا په افغانستان کې د دې د درملنې لارې چارې څنګه دي، او په دې هم خبرې وکړي چې درملنې څومره وخت نیسي، دا مهال تاسو په دې ارسه کې عملاً کار کوئ، حتما ناروغان هم لري، په افغانستان کې د درملنې امکانات ډاکټر صاحب څنګه دي؟
د الزایمر لپاره بدبختانه په ټوله دنیا کې قابل قبول تداوی چې قناعت بخش وی کاملا وجود نلری، یعنی ما مخکې په تعریف دی الزایمر کې چې الزایمر یو نه راګرځیدونکې تخریبی عصبی ناروغی ده چې قابل د برګشت نه ده. ولی موږ فقط دومره کولای شو په ټوله دنیا کې ډاکټر صاحب دومره کولای شي چې ډېر ناروغۍ په سایر کې په ګړندیتوب کې یو څه سستوالی رامنځته کړي تر څو چې د ناروغۍ په سري شکل باندې پیشرفت ونه کړي، چې هغه په دوای چې په نوره دنیا کې په افغانستان کې مې هغې دواګانو ته لاسرسی شته او په همغې دواګانو باندې د مریضان تداوي کېږي.
بله،
ولی مدیریت پاره د مریضانو د مدیریت پاره باندې په افغانستان کې ستونزه شته، ډېرې ستونزه شته چې موږ د دې لپاره یو تو کورنۍ د امکانات نه لري تر څو چې هغه مشخص او ضروري اهتمامات چې د مریضانو د مدیریت لپاره لازم دي هغه نشي مهیا کولای. ولی خوشبختانه بیا یو څه چې په افغانستان کې خیلی هغه دادی چې ټولنیز یو کورنۍ شیرازی دا ډېرې پیاوړي دي، ارتباطات خیلی، مثلا یو څوک هېڅ کله خپل پلار مور یا نیکه و نیا نه پرېږدي چې یوازې وي، یعنی خودګذري لري، د هغوی دپاره هر نوع فداکارۍ ته آماده دي چې دغه د مدیریت د مریضانو کې بیا ښه رول لوبولی شي.
او ډاکټر صاحب، داسې معلومات یا ډیټا به هم نه وي موجوده چې په افغانستان کې څومره کسان په الزایمر اخته دي، ځکه په افغانستان کې د کله چې د شمیرو خبره کیږي یا هم د ارقامو خبره کیږي نو یو څه وروسته پاتې دی، دغه برخه ته ډیر پام نه کیږي. داسې څه شمیرې به نه وي چې په افغانستان کې څومره کسان په الزایمر اخته دي او په افغانستان کې د الزایمر ستونزه د ګاونډیو هیوادونو پرتله په څه وضعیت کې ده، داسې څه مقایسوي څېړنه څه به نه وي شوي تر اوسه.
بدبختانه موږ په افغانستان کې بدمرغه موږ په افغانستان کې تر اوسه پورې سرشمېرنه نه لرو چې موږ څومره نفوس لرو، نفوس مو دقیق نه ده. نو د الزایمر په اړه باندې به د ارقام وجود هم ولري قابل د قبول به نه وي. ولی ما مخکې وویل چې چون په افغانستان کې عمر کچه ټیټه ده، معمولا ځوان کشر زیات دی په افغانستان کې، نو د پیغې خاطر باندې د الزایمر واقعیت نسبت نورې دنیا ته نسبتا کم وي. یو علت او دوه علت دا دی چې کیدای شي په وخت تشخیص نشي او یا ډاکتر سره ثبت او راجستر نشي پیغې خاطر باندې به ارقام ټیټ وي.
او ډاکټر صاحب، داسې څه معلومات هم شوي چې له جنسیتي پلوه خځې تر ډیره په دغه الزایمر اخته کیږي او کنه نارینه او خځې دواړه؟ په ځینو مواردو کې کومو تاسو وګورو خځې تر ډیره په افغانستان کې مثلا مصروف ژوند لري، له ماشومانو سره د ماشومانو روزنه ورلغاړي ده، د کور پخلای، د خاوند ته مثلا رسیدګي، اولادونو ته رسیدګي، یعنی د کار د فشار لاره کې وای سید نارینه هم ستړی ده، د باندې د سارا کار کوي، اما د شپې له خوا د اقل استراحت کوي آرام، اما میرمنې کې وګورو، خځې کې وګورو، خویندې کې وګورو، د ورځې هم لګیاوي، د شپې ماشومانو سره لګیاوي، میلمنو سره مصروف وي، ټول ژوند په کار تیریږي، یعنی د استراحت لپاره فکر کوم رخصتي به خلری نه ممکن، کله کوم میرمن پلار کړي ځی حالت ممکن استراحت کوي، هغه هم میاس کی او ځل یادو میاستو کی او ځل. داسې جنسیتي پلوه هم څه تفاوت موجود دی په دغه ناروغانو کې چې خځې ورسره ډېری مخامخ کیږي او کنارینه؟
په کوم عمر چې د نورې دنیا کې ریسرچ شوی، تحقیقات شوی دي، ښځې نسبت نرانو ته زیات په دې ناروغۍ باندې مبتلا کېږي، چې دوی یو علت د ښځو زیات عمر کړل ګڼي. ولې بدبختانه په افغانستان کې دا موضوع تر اوسه ورباندې کار نه دی شوی چې په دې اړه باندې، ولې کوم فکتورونه چې موجود دي په افغانستان کې، هغه فکتورونه دغې سره د افغانستان زنانه نسبت نارینه ته ډېرې مخامخ دي. نو په هغې دلیل باندې ویلی شو چې په افغانستان کې کېدای شي دغه فیصدي نوره هم لوړه وي، چې زنانه اوس سره د ناروغۍ نسبتا نارینه اوس سره زیاته وي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، راځئ خپرونې بحث کرا کرا سره راټول کړو، نتیجه ګیری ته سره ورسیږو. څه وکړو ډاکټر صاحب چې حافظه مو پیاوړې وساتو؟ اوریدونکو ته چې اوس زموږ او تاسو خبرې اورید، خبرونې اوریدلې ده، تر ډیره تمرکز پدې وشو چې الزایمر یوه ناروغي ده، مختلف مراحل لري، هغه وروستۍ مرحله تاسو ویلې چې انسان د هتر سوي چې ټولنیز ژوند به بي برخه کیږي، د کورنۍ د وګو بار بګرځي مثلا په ټولنه کې به غته په خسترګه نه کتل کیږي. خدای پاک دې ټول انسانان له داسې حالات ساتي چې له ټولنې نه منځوي شي، د کورنۍ کې په خسترګه ونه کتل سي، او خدای پاک دې د موږ تاسو وطن نور ستونزې هم هواري کې. څه وکړو ډاکټر صاحب؟ هغه اوریدونکي چې اوس موږ تاسو غږونه اوري یا د خبرونه مثلا د شپې چې تکرارېږي اوري یا سبا چې تکرارېږي اوري، چې حافظه مو سمه وساتو، کنټرول وساتو او دغه الزایمر باندې اخته نشو؟
موږ اول باید خپل غذایي رژیم ته ډېر متوجه اوسو، چې په دې غذایي رژیم کې ګرچې تر اوسه پورې کوم اکثره خبره چې ما وکړه به الزایمر په اړه باندې معمولا مطلق نه دي، تر اوسه پورې تثبیت شوی نه دي بدبختانه په دنیا کې هم. ولی هغه څه اهتمامات چې باید ورته ونیول شي، مثلا مصرف د اومیگا 3 په غذایي رژیم کې، مثلا ماهي کې اومیگا 3 موجود دي، مثلا د غذاګانو نه استفاده وکړي، سبزیجاتو نه استفاده زیاتوي، د سرکړو شیانو نه ډېره جلاګیري، په خصوصا چپ سودا موضوعاتو نه جلاګیري وکړو. هغه لایف سټایل یا سبک د ژوند نه هم لږ څه تغییر کړو، پرخوری نه جلاګیري وکړو، او همدارنګه چاخ پاتې نشو، چاغوالی د منځه نیسو، سګرټ او نورو دخانیاتو د استفادې نه ډډه وکړو. په خپل ژوندانه کې، په روزمره ژوند کې، موږ ورزش ته حتمي ځای ورکړو، تفریح ته حتمي ځای ورکړو، چې تر څو پورې موږ په دې ناروغۍ مبتلا نه شو. بل مو ټولنیز فعالیتونه باید مثمر او مستمر وګرځو، تر څو چې روابط ولرو، د خپل کورنۍ سره، د ملګرو سره، د فلشانو سره مطالعې ته وخت ورکړو، کتابخانه ولرو، په ټولنیزو مراسمو کې ګډون ولرو. دغه موضوعات دي چې موږ د ریسک فاکتورو څخه ژغورلی شي.
بله ډاکټر صاحب، دغه ریسک فاکتورو کې لږ ذره تمکیګ او فکر کوم دا بحث به هم جالب وي، چې نن سبا ټکنالوژي پرمختګ کړی سره لدی چې د انسان د ژوند ډېرې چارې اسانه کړې دي، اما ستونزې هم زیږولې. کله چې ټولنیز ژوند تر اگرځو، تاسو مخ کې ډېر ښه شی ته اشاره وکړه چې انسان باید کوشش وکړي چې د کورنۍ لغړو سره، ل خپلوانو سره، ل کلیوالو سره همغه په عام اصطلاح باندې بندارونه هم وکړي، تفریح هم وکړي، ترڅو خپل حافظه پیاوړی وساتي. سره لدی چې کار کول یا مطالعه کول به یو مسولیت وي، اما تفریح کول یا بندار کول یا ناسته خپلوانو سره دا هم ډیره مهمه ده. همانن سبا تاسو ګورئ چې ټکنالوژي پرمختګ کړی دی، هر کورنۍ کې مثلا همدا غزیرک ټلیفونونه دی، پلارم په ټلیفون کې لاس وی، مورم لاس وی، اولادونم لاس وی، میلمه هم که چیرته دی په خپل ټلیفون کې لګیا وي، واتس اپ چک، فیسبوک چک، انستګرام چک. نو دغه ټولنیز بندارونه هم د ټکنالوژي یو څه متاثر کړي دي. فکر نه کوي چې دغه ټکنالوژي هم په ریسک فاکتورو کې راځي، او که چیرته هغه کم سي استفاده یې کم سي یا محدود سي، دا به ګټور کار وي؟
بله، نه یو خو د ټولنیزو رسنیو کې چې د کوم فیسبوک او انټرنیټ او دا موضوعات دي، په دې کې معمولا ډېر ځوانان او ډېر کسان په دې کې مصروف وي، یا ټولنیز روابط د منځه تللي، یا همدارنګه د مطالعې دپاره وخت کم لري. او همدغه باعث دې شوی چې اوس ته چې ما مخکې د یادوتلي وي، تاسو د سوال سره پیاد شول، خوب دی د اکثرو خلکو خوب دغه موضوعاتو نامنظم کړی دی. ولی په افغانستان کې دا موضوع نسبتا ډیره ده، چون د شپې انټرنیټ معمولا نسبتا قوي وي، او همدارنګه مصرف یې نسبتا کم دی. د ورځې نه په هغې خاطر باندې خلک ډېر د شپې دینه استفاده کوي، همدغه یې خوب نامنظمه کوي. چې د خوب نامنظموالی هم د یو عمده او اساسي ریسک فاکتور دی، الزایمر او د عقلي زوال دپاره موږ شمېرلی شو. نو که چېرته دې نه په معاصره شکل باندې استفاده وشي، او تر هغې وخته پورې دومره استفاده ترنه وشي چې دی په ټولنیزو اموراتو کې ستونزه رامنځته نه کړي، ښه به وي. ولی که چېرته دا استفاده زیاته وي او د دې ټولنیزو امورات تر تاثیر لاندې راولي، نو په هغې وخت کې دا حتما د یو ریسک فاکتور په شکل باندې یادولی شو.
او ډاکټر صاحب، ماشومانو لپاره، هغه کورنۍ چې ماشومان لري، موږ تاسو ګورو چې اکثره کورنۍ د دې لپاره چې هغه خپل ماشوم مصروف وساتي بس یا ټلویزیون کې ورته مثلا یوټیوب فعال کوي یا مثلا په موبایل ټلیفون ورته پلاس کې ورکی په مغه باندې مصروف ساتي د دې لپاره چې هغه مور او پلار خپل کار ته خلاص خپل چارو ته ورسیږي نو ماشومان په دې سره مصروف ساتي. داسې څېړنې هم سوي چې کچیرته په صدر وسو ساتونو کې له درې څلور ساتونو نه زیات له ټکنالوژي سره له زیرکو ټلیفونونو سره له ټلویزیون سره انسان خصوصا ماشوم چې مثلا سن له اتلس نه کته وي یا هم له پنځو کلونه پورته وي له ټکنالوژي سره ډېر تماس ساتي. سترګې هم کمزوري کوي په حافظه او د ژوند په نورو چارو یې هم اغیز کوي. د عصبي ناروغیو په برخه کې هم داسې څه نه وي چې مطالعات سوي دي چې ټکنالوژي مثلا له اعصابو سره یا مثلا د حافظې له پیاوړتیا سره خصوصا د زیرک ټلیفون استفاده یا د شپې لخوا چې تاسو د انټرنیټ کارونه وښودله دا هم په ریسک فکټورونو کې راځي. داسې مطالعه سوي په دې برخه کې چې څومره ساعت خوي چې سړی استفاده وکړي له ټلیفون نه په څلور ساعتونو کې خصوصا ماشومان یا د ښوونځیو زده کوونکي.
د دې په اړه باندې تاسو مخکنی سوال ته زم چې تاسو د لوحو لوستل او دا موضوعات یو ریسک فاکتور دی یا یو لامل د الزایمر دی کنه ما تاسو هم مطالعه کړی و چې دا یو مناسب یو فاکتور ګڼل کیږي. نو دا یو ویډیو کتل په تلویزیون کې یا موبایل کې یا انټرنیټ په طریقه یا د ټولنې د ټکنالوژي د صفحاتو نه د استفادې په نتیجه کې یو ماشوم فکر وکړي په یوه ثانیه کې اضافه تر د 2000 تصویرونو نه ګوري. اضافه تر د 2000 تصویرونه یعنی د دې صدمه نسبت هغه ته 2000 چنده اضافه تر ده. یوه ثانیه کې چې دومره دماغ تنبیکی نیورونونه تنبیکی دا واضح ده چې دا یو منحیز یو ریسک فاکتور عمل کوي. در علاوه د دې نه چې د الزایمر په ناروغۍ کې یا په نورو د حافظې په ستونزو کې منحیز یو عمده فاکتور عمل کوي. خپله د تلیفون سره یا د انټرنیټ سره یا د کمپیوټر سره د اعتیاد ستونزه ډېره مهمه ده چې دا ستونزه د نور رواني اختلالات تور سره رامنځته کولی شي. دا ټول رامنځته کولی شي دا چې یو کس څومره استفاده
وکړي. ډاکټر صاحب فکر کوم له تاسو سره اړیکه سمه نه ده، ستاسو غږ سم نه راځي. اوس مو غږ صحیح شو ډاکټر صاحب، مهرباني ادامه ورکړئ. ډاکټر صاحب فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شو، زموږ همکار به هڅه وکړي چې بیرته ورسره اړیکه ونیسي او د پای خبرې واورو. اوریدونکو، د الزایمر یا هم د حافظې د کمزوري یا هم د هیرې او یا هم له یاد وتلو موضوع باندې مو خبرې کولې. ډاکټر صاحب چې په رواني او عصبي ناروغیو کې تخصص لري ویل چې دا ناروغي په افغانستان کې هم شته، لمرني پړاوونه او د غرض منځني او ورستني پړاوونه لري چې هغه ورستای پړاو چې انسان نه یوازې دا چې د حافظې له زوال سره مخامخ کیږي، د انسان په کردار او چلند کې هم بدلون راځي چې دا تر ټولو هغه جدي بڼه ده، ویل چې درملنه هم په اسانه نه کیږي. نو ډاکټر صاحب ډیره مننه، باس هم ورو سره پای ته رسو، دا بیا مو اړیکه سره ټینګه شوه. فقط غواړم پای کې ستاسو ځینې سپارښتنې کچیرته درنه پاتې وي د باس په جریان کې او هغه اوریدونکو ته چې وز موږ تاسو غا غوري د پای سپارښتنې وکي بیا بس باس هم سره پای ته ورسو.
نو د دې چون موضوع الزایمر ناروغي او د یو ځل بیا هم خپل خبره تکراروم چې د مرینه کسان کوشش وکړي اول کې په کورنۍ کې داسې کسان چې د حافظې ستونزه ولري هغه په وخت شناسایی کې او د کسان عمر معمولا د 30 کلونه یا د 50 زیات وي او کچه 60 کلونه یا عمر زیات وي او د حافظې ستونزه لري باید په اسره د وخت باندې د روانو د اعصابو ډاکټر سره مشوره وکړي او د خپل روغتیا په اړه باندې کوشش وکړي خوب یې منظم وي، د دوی غذایی رژیم منظم وي، ورزش ته په خپل ژوندانه کې حتمی ځای ورکړي او مطالعه د ځان لپاره د مسؤلیت په څنګ کې یو تفاهم وګڼي تر څو چې د دوی حافظه پیاوړې وي او همدارنګه دوی کوشش وکړي دوخانیاتو د استفادې څخه جلوګیری وکړي
دا من هيسته و ورور دي دوی او من هيسته و دوی و دی و ډاکټر پیسې زموږ سپارښتنه غوښتنه او هیله دي نه هم دا مننه
کور مو ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو تاسو نه هم مننه د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیدي یو ځل بیا ل خپل میلمه دا سبی او ناروغي ول متخصص ډاکټر فرید احمد انوري نه ډیره مننه اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او په خپل پښتون او نظرونو مو د خبرونه لا خپل کړه په راتلونکو ساعت کې همدا بحث د الزایمر پاړه باندې په دریجه باندې وړاندې کیږي کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو